سلام ستړي مشه د مازیګر څلور بجې شوې سفیو لاستان اگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته راغلی. په پروګرام کې دا مهم مسایل لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی و د طالبانو سولې او بهرنۍ ځواکونو په اړه غږېدلې. یوناما ویلی د ترکیې د غونډې ځنډیدل به مرکچیانو ته د لا زیاتو خبرو وخت ورکړي. خو شنونکی او خبریال سمی یوسف زای بیا له دې نظر سره مخالفه ده.
نور د دوهې مذاکرات فکر نه کوم چې کوم ځای ته ورسوي.
نن د ځمکې نړیواله ورځ ده.
جنگ دې باعث شوی چې ډیری خلک په خارونو کې خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی.
په هند کې د کرونا دویمې څپې له امله په دې ویروس د اخته خلکو شمیر اوج ته رسیدلی. تر هر څه مخکې عصمت ساروان خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی وایي د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو مالي او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزه غونډه کوي او د انډونیزیا یو ستر اوپتل چې 3-5 تنه عمله پکې سپاره ده به درخه شګای دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شخ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. شاغلی غنی چې د یو پلاوی په مشرۍ نن کندهار ته تللی په یوه غونډه کې وویل د همداراز وویل چې د ناټو ځواکونو د وتلو له کبله باید هیڅوک اندېښنه ونه لري، ځکه چې د امنیتي تړون پر اساس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو هر راس مالی او تسلیحاتي ملاتړ دوام کوي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزې خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیاوو په شمول د امنیت، انرژۍ، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبرې وشي. د خبر پاڼې پر اساس د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به د افغانستان له بندنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د پاکستان له بندنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره جلا جلا وویني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څور زی خبرو وروسته بیرته کابل ته تللی وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د نن پنځشنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د سولې د خبرو لاري د افغانستان د جګړې د پایته رسولو لپاره به په هلو ځلو کې ځان رانه ولي. اغل لاینز همداراس ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکوي چې د پرلپسې خبرو لاري په دې هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د غزنی د دی یک کولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نخته کې وغوښل شو. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده د دې پېښې په اړه آزادی رادیو ته وویل
تیر شپه د غزنی ولایت د یک کولسوالۍ کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړه کې د یادې ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان ساتنمن جاوید په شهادت رسیدلی ده.
جمعزاده همدار زول چې په دې نخته کې د غزنی د مرکز د لومړی امنیتي حوزې عامر جاوید خلجای هم ټپي شوی دی. د دې په وینا طالبانو ته هم درنه مرشوب له اوښتې ده. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناټو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په 14 له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستان د توکونو د استلو او د دې پوځي تړون د راتلونکو په اړه غونډه کوي. د ناټو په مرکز بروکسل کې د دې تړون د ډیر شو غړو هیوادونو له مشانو سره په مخامخ سرمشي ځکه د جو بایدن ګډون به د اروپا او کاناډا له مشانو سره د امریکا اړیکې چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشر په موده کې اخیزمن شوی وي بیرته جوړ شي. دا سرمشیزه په داسې وخت کې د ایریجه چې د ناټو تر مشیلاندې توکونه له افغانستانه وزي او خپل تر ټولستر او له چیلنجونو ډک ماموریت پای ته رسوي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلې چې 3-5 تنه عمله پکې سپره ده بې درکه شوی دی. د انډونیزیا د وسلوال ځواک د لوی درستیس په وینا د اوپتل د بالی ټاپو په شمالي اوبو کې ورک شوی او د منډلو لپاره هلی ځلې روانې دي. د همدارس ویل چې د اوپتل په یو مانور کې ګډون کړی و چې له مرکز سره تماس پرې شو. انډونیزیایي رسنۍ وایي شاید د اوپتل د بالی ټاپو د شمال په 100 کیلومتري کې په یو کنده کې چې 200 متره ژوره ده لویدلې وي. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د ناتانس په تاسیساتو کې ترمزه کې لاندې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي دي. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د دې ادارې په راپور کې چې پرون چهارشنبه خبر شو ویل شوی چې ایران په داسې حال کې پرمختللي سانتریفیوژونه نصب کړي چې له شپږو نړیوالو قدرتونو سره د دغه هیواد د اټومي موافقې پر اساس ایران د یورانیمو د غني کولو لپاره د داسې سانتریفیوژونو د نصبولو حق نه لري. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی. تیم لندر کینګ پرون چهارشنبه د کانګرس غړیو ته وویل داسې هیڅ نشه نه لیدل کیږي چې ایران دې له سوله ییزې لارې د دې شخړې د حل کولو نیت ولري. د همداراز وویل که ایران رغنده رول ولوبوي هر کله به یې وکوي خو په دې برخه کې هیڅ نشه نشته. د یمن لپاره د امریکا ځانګړي استازي دا هم وویل چې د ایران د هغو بیړیو مخنیوي ګران دی چې حوثیانو ته وسلې وړي خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې نړیوالې همکاري ته اړتیا ده.
اسمت سروانو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه ویل کولای شي. د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د پروګرام پیل ته لکه څنګه چې په پروګرام کې ویل د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن کندهار ته تللی او هغه په کندهار کې د طالبانو سولې او بهرنیو ځواکونو د وټلو په ارتباط باندې خبري وکړلې. هغه ویل اوس چې بهرنیو ځواکونو وزي د جګړې دلایل ختم شوې دي نو طالبان د خده چې له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي. په دې اړه راپور په څو نورو دقیقو کې خپور کو خو تر هغه مخکې رازو یوې بلې موضوع ته. په افغانستان کې د ګرو ملتونو استازي دبرا لاینز په دوحه کې د افغان سولې خېل خو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوهی په خبرو کې پرمختګ راشي. نو موري د پنځمې پرس په خپل ټوټر پاڼه ولیکل ملګری ملتونو به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل خېلتیا ته دوام او پرمختګ ورکړي. په موخه د راپور ته
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د بیورو لاینز په دوحه کې د افغان سولې خېل خواو سره د څو ورځو مشورو په پایله کې وایي د استانبول ناستې ځند د افغان سولې لپاره یو بل فرصت برابروي چې د دوحې په خبرو کې پرمختګ راشي. نوموړي د پنځشنبه پورس په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ملګری ملتونو به د افغان سولې او په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره خپل خېلتیا ته دوام او پرمختګ ورکوي. نوموړي همدارس لیکل چې ملګری ملتونو به د یو بیطرف اړخ په توګه د سولې برخ کې خپل ټولو حلو زلو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې ټول نړیوال او سیمهیز دولتونه دی پروسه کې د میانجی په ډول راه کېل کړي. اغلی لاینز همدار از وای د سولې په خبرو کې باید ځند رامستن شي او یو نمال افغان حکومت او طالبان سره په دې پروسه کې خپل خپلتیا دوامدار ساتي ترڅو د وی ټول شمول سولې دراتګ لپاره ښه زمينه برابر شي. نوموړي په ټینګار سره وای یو نما په افغان سولې کې د میرمنو ځوانانو رسنیو مدني ټولونو ونډه مهمه بولی او په دې برخه کې د دوی ونډه دغه پروسه نور هم پیوړی کولای شي. په افغانستان کې د یونما استازي په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې د ترکیې ناسته د دریم ځل لپاره وزنډول شوه. ترکیې چارواکو تیر ورځ اعلان وکړ چې د استانبول ناسته تر اختره پورې وزنډول شوه. لومړی ځل د دې غونډې لپاره د ځینو راپورونو له مخې د اپریل 14 نیټه ټاکل شوې وه او بیا دا نیټه د اپریل 24 ته وزنډول شوه. اوس نوې نیټه په داسې حال کې اعلان شوې ده چې افغان حکومت په دې غونډه کې د بشپړ چمتووالي خبرې کوي. په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د استانبول په ناسته کې د ګډون لپاره د یو شمېر هیوادونو له استازو سره خبرې روانې دي.
و موردل چې د یونام مشر دبر الاینز دوه هیته تللې وه هلته له مذاکراتي ټیمونو سره خبرې کړې دي او ویلي دي چې د ترکیه د غونډې ځند د غټمنو لپاره لا موقع برابروي چې سره خبرې وکړیم. د همدارز د ملګرو ملتونو په استازیتوب ډاډ ورکړی دی چې د سولې لپاره به رښتینی او پوره هڅې کیږي. په همدې مسله مو له شنونکو او خبريال سمي يوسفزي سره مرکه کړې ده. له هغه مې لومړی پښتنه کړې چې آیا دای هم په همدې باور دی چې د ترکیه د غونډې ځندیدل د خبرو لپاره لا فرصت برابروي که څنګه؟
د دوه د تړون نورسته د دوه مذاکرات او په مذاکراتو کې ډیر وخت ځند او د دوالو طرفونو په موقفونو کې تضاد نور د دوه یا د استانبول یا د قطر مذاکرات فکر نکوم چې کوم ځای ته ورسوي. البته طبعا طالبان با کوشش کوي چې نور مذاکرات کا دی دوه د تړون دوام وی یا اوس خو طالبان وایي چې دوه تړون کمات شو او امریکایان په خپل ټیم نو تړونو دا تړون اهمیت لمن ځي. خو طالبان نسبتا راحت احساس کوي کوم مذاکرات د ترکیه په ځای په قطر کې وشي. یو خو د دې کورونه غلطه وی مخام خپل کورونو ته د مجلسونو نورسته پلیسي په زب پیږي او ماحول سره بلد دي او نور هوادونه یا غربي هوادونه یا ترکیه کې مذاکرات ورته چې له تخنیکی لحاظ هم مشکل وي. خو زه ما ته داسې نه بریښي چې د افغان سولې بهر چې په ټپه درېدلی ده په دې کې د یو نوی روح را پیدا شي او داسې بریښي چې د هرې ورځې په تېرېدو د یو سیاسي جوړجاړي چانس ډېر کوچنی کېږي او د جګړو او د تشدد دوام او یو بل سره د توندو او تیزو لهجو باندې د خبرو او هوشدارونو وخت را نږدې کېږي.
د امریکا ترکیې په څېر لوی هیوادونو مهم هیوادونه همدارنګه ملګرو ملتونو د ترکیې غونډه پلان کړې وه. طالبان وره نغلل څه فکر کوي څومره د دغو هیوادونو په نړیواله کچه حیثیت زیانمنېږي په دغه مسلو باندې چې د دوی خبرې چندان نه اوریدل کیږي؟
دغه هیوادونه په دې پوهیږي. یو خو افغانستان په دغه سیمه کې یو خلکو په ذهن کې یو غلط تصویر پروت ده چې امریکا هر څه کولای شي او په هر چا کولای شي. زه فکر کوم تر یو حده پورې به دا درست تصویر نه وي. کنه امریکا او نور مهم هیوادونه ډېر کوشش وکړو چې د استانبول غونډه جوړه شي او په دې کې طالبان شرکت وکړي. خو برحال طالبانو نه راتګ په دې معنا ده چې طالبان د سولې ته تمایل کم لري. هغوی دا فکر کوي چې موږ دې جګړې ته دوام ورکولی شو په نظامي لحاظ دا جګړه ګټلی شو. دا چې ګټلی شي یا نه شي ګټلی هغه بیل بحث ده. خو د طالبانو عدم دلچسپي د دې باعث شوله چې د ترکیې کانفرنس لغوه شي. او زه فکر کوم ترکیې کانفرنس کې ډېر داسې کوشش کولو چې یو نوې طرحه د حکومت د جوړولو دپاره منستشي او د ترکیه کانفرنس په ډول باندې د افغان حکومت او د افغان سیاسيونو سره طالبان په خاپو مسکو او نور هیوادونو کې په خوخی کې نستلې دي. خو دلته فکر کوم د ترکیه کانفرنس سره د دوی بایکاټ یا نه راتګ دا به معنی ده چې دوی د امریکایانو د تړون نه د وطن نه وروسته دوی یو ډول له مایوسۍ سره مخامخ شوي دي. او
غونډه خو اوس وځنډېده. جنګونه هم اندېښنې دي چې ښایي بیا زور واخلي. هغه د اورکام غوښتنې به اوس څنګه کیږي؟
فلحال خو داسې څه نه ښکاري. د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ هم خبرې په ټپه درېدلې دي. البته طالبانو په اخرو وختو کې یو وړاندیز کړی و که امریکایان او د مې د میاشتې په اوله نیټه ووځي دوی تیار دي چې درې میاشتو لپاره په شرایطو باندې اورکام وکړي. البته طالبان تر اوسه پورې په هیڅ حالت کې د یو جامع اورکام یا یو مکمل دزبندی لپاره تیار نه بریښي. او داسې بریښي چې تشدد به زیاتېږي. تاسو تېر شپه وکتلو په کابل کې یو برید وشولو. افغان حکومت او حتی امریکا او نړیواله ټولنه فکر کوي چې دا د څوارلسو میاشتو یو ډول خاموشي نه وروسته د طالبانو له طرفه په کابل کې یو برید و. سره د دې چې طالبانو رسما اعلان نه ده کړی خو د برید نښې نښانې دا ښیي چې دا د طالبانو جګړې ته د تلوار په معنا ده.
شنونکو یو خبریال سامي يوسف زاي و چې ویلې د طالبانو نه ګډون د ترکیې په غونډه کې سولې ته د دیډلې د لیوالتیا د کمښت مسأله په ډاګه کوي. ښاغلی يوسف زاي د ترکیې د غونډې همدارنګه د دوهې د کانفرنس د دوام او یا نه دوام په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی کندهار ته تللی او هلته په یو لوی غونډه کې په وسلوالو طالبانو باندې غږ وکړ چې مخامخ خبرو ته دی ورسره کینی. ولسمشر ویل د جګړې لپاره دلایل ختم شوی او طالبانو دی د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. په دې اړه پام وکړئ د غراپورته.
ولس مشر د پنځشنبه په ورځ کندهار ته د ورځنی سفر پر مهال د ولسی خلکو او قومي مشرانو یو غونډې ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د جګړې لپاره دلایل ختم شوي او طالبان دي د افغان هویت او ارادې په اساس د هیواد په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. ولس مشر وویل وسلوال طالبان دي د لوی جرګې د لارې مخامخ خبرې ورسره وکړي. ولسمشر دغه راز ډاډ ورکړ چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره د خلک اندېښنه نه کوي. د ولسمشر په خبره کې بهرنیو ځواکونه له افغانستان څخه وځي خو د افغان حکومت سره امنیتي تړونونه د درو نورو کلونو لپاره په خپل ځای پاتې دي او د افغان ځواکونو په تجهیز او اکمال کې کوم خنډ نه رامنځته کیږي. په غونډه کې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وویل دوی حاضر دي چې د جمهوری ریاست د دورې تر بشپړېدو مخکې ټاکنې وکړي. د ښاغلي صالح په وینا وسلوال طالبان دي په ټاکنو کې د برخې اخیستلو نه بیریږي او د ولسواکۍ د لارې دي واک ترلاسه کړي. د نوموړي په خبره اوس د رای ورکولو سیستم کاملا جوړ او په برېښنایي تذکیرو رای ورکول کیږي. ولسمشر کندهار ته په دغه سفر کې د مهمان په نوم د یو مجهز خصوصي روغتون پرانستنه هم وکړه. ولسمشر دغه راز د ارغنداب د جګړې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو او د دوی د کلو څخه د ماینونو د ژر تر ژره پاکولو ژمنه هم وکړه.
مور کلام غواړو، مور غم نه غواړو، مور خوشالي غواړو.
د امریکا د کانګرس یو شمېر غړو د یاد هیواد له جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې هغه افغانانو ته د ویزې د ورکړې په خاطر هڅه وکړي چې له امریکا سره ګډ کار کړي. د کانګرس شپاړس غړو جو بایدن ته پیوستولې لیکلي دوی له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دغو افغانانو لپاره اندېښمن دي. اخوا یو شمېر هغه افغانانو چې له امریکا سره کار کړي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل ژوند د خوندیتوب په اړه اندېښنې شریکې کړې. نور حال په دغه راپور کې
درویش کلان نوید ستانګزی چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د جګړونکو په توګه تاند تر سره کړي اوس د خپل راتلونکي ژوند په اړه اندېښمن دی. نوید چې په کابل کې اوسېږي وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده او امریکا خپل ځواکونه له دغه هیواد باسي خو په خبره یې دغه هیواد د خپل افغان کارکونکو راتلونکي ته کوم ځانګړی میکانیزم لا نه دی جوړ کړی.
اوس کله چې دوی له افغانستان اوزي زموږ اندېښنې ډېرې شوې دي ځکه زموږ د خپل ژوند په اړه او د خپل فامیل ژوند په اړه ډېر په تشویش یو ځکه چې دوی له افغانستان اوزي بعد له 11 سپتمبر نه د ترجمانانو په هکله دوی داسې مشخص میکانیزم نه دی جوړ کړی او د بایدن له حکومت نه مو غوښتنه هم دا ده چې د دوی له وتلو سره سم لکه چې جرمني حکومت اعلان وکړ چې خپل ترجمانان به له ځان سره باسي دوی زموږ په هکله یو پریکړه وکړي او موږ تنه پرې نه ږدي.
نوید ستانګزی وایي د اس آی وی یا د مهاجرت ځانګړي ویزې پروګرام زیات وخت نیونکی دی او د ویزې د ورکړې دا پروګرام د دوی ستونزه نسی حلولای. یو ډیر سکلان نصیر الله ملاخیل بیا د ساس انټرنیشنل په نوم یوې امریکایي ادارې سره د 2011 تر 2014 کال پورې د ژباړن په توګه کار کړای دی. نصیر الله که څه هم اوس لبلې نړیوال ادارې یعنی د حقوقو د پراختیا نړیوال سازمان سره کار کوي خو له امنیتي پلوه ځان خوندي نه احساسوي. نصیر الله هم په کابل کې ژوند کوي وایي امریکا باید خپل کارکونکو ته د ویزې د ورکړې لړۍ ځکه چټکه کړي چې په خبره د دوی لځواکونو د وټل ورسته دوی د خپل ځوان پاړه ژور اندېښمن دي.
دا نه خرڅ د دوی په پروژو کې یي د ژباړن پتو غو نور د سیداری په کار کړه ده. دوی ته باید دا د ویزو پروسه چټکه شي او هغه اضافي کاغذ پرانی پکې راکم شي تر څو زر دوی وکولی شي چې د دوی له وتلو سره هممهاله
د امریکا د کانګرس شپاړس تنو غړو تازه دغه هیواد ولسمشر ته پیو استولی لیک کې غوښتنه کړې چې هغه افغانانو ته د مهاجرت ځانګړي ویزه ورکړي کوم چې له 2001 کال را په دې خو له امریکا سره په بیلابیلو برخو کې کار کړی دی. د کانګرس د شپاړس غړو د امریکا جمهور رئیس بایدن ته په ګډ لیک کې لیکلي چې دا چې اوس مهال موږ له افغانستان خپل د ځواکونو وتل پیلوو، هغه افغانان چې له موږ سره یې په ګډه کار کړی د تیرو وختونو په پرتله د طالبانو، داعش او القاعده په څیر ډلو له لوري د خطر سره مخ دي. همدارنګه ډیری نور افغانان په ځانګړې توګه میرمنې دي چې خپل د هیواد د خپلواکۍ لپاره یې کار کړی دی، له همدې عمله له خطر سره مخ دي. موږ د سنا مجلس د دوه اړخیز ائتلاف د استازو په توګه تاسو ته لیکو تر څو د دې افغانانو لپاره ستاسو ژمنتیا ترلاسه کړو او ستاسو د دې ژمنې په درناوي کې موږ ته خپل ملاتړ وړاندې کوو. د امریکا د کانګرس د غوغړو د هغو افغانانو پر خوندیتوب ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو سرتیرو، ډیپلوماټانو، قراردادیانو او د دوی د نړیوالو ملګرو سره په ګډه کار کاوه. د اندېښنې داسې مهال راپورته شوی چې ټاکل شوی د روان میلادي کال د مې په لومړۍ نیټه له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر تر 11 پای ته ورسیږي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
افغانستان او کاناډا یو ځل بیا د اوکراین د هوایی کرخو PS-252 نسکوري شوی الوتکې د قربانیانو کورنیو ته پر عدالت غوښتنې ټینګار کړی دی. دا الوتکه د 1990 کال په مرغومي میاشت کې تهران ته نږدې د سپای پاسداران ځواک لخوا په توغندیو وویشتل شو چې پکې 10 افغانان هم ووژل شول. ټول ټال 186 سورلۍ د دې الوتکې وژل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وایي افغان سیال حنیف مر سره ټلیفوني خبرو کې د عدالت پر پلي کېدو او له ایران څخه د پلټنې د دوام په موضوعاتو خبرې کړي. جزئیات په دغه راپور کې.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو وايي خپل افغان سیال محمد حنیف مر سره ټلیفوني خبرې کړي. خغلی ګارنو په خپل ټوئیټر باندې لیکلي د خبرو کې د نسکوري شوی PS-252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د عدالت او له ایران څخه د پلټنې د دوام په اړه هم بحث شوی. د اوکراین PS-252 ډول الوتکه د 1390 کال د مرغومي په 13مه تهران کې له هوایي ډګر د پورته کېدو وروسته د سپاهي پاسداران لخوا په توغندي وویشتل شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم مني چې حنیف اتمر او مارګانو پر ټلیفون د PS-252 اوکراینی الوتکې قرباني کورنیو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د بهیر پاړه خبرې شوې. د وزارت د ویان مرسیال حامد تهذیب آزادی رادیو ته وویل
چګونګي روان د کاري ګروي
د PS-252 اوکراینی الوتکې قربانیانو ته د نړیوال ټولنې همغږي او ځواب ورکونې کاري ډلې د کار د بهیر د څرنګوالي او د دواړو هیوادونو د تخنیکی ګروپونو لخوا د له همغږي لپاره په ګډ کار خبرې وسوي.
ایران د دې الوتکې له نسکور دوه په لومړیو شیبو کې د یو تخنیکی ستونزه وبلله، خو وروسته یې ومنله چې سهوان په توغندي وشتل شوی ده. د دې الوتکې د نسکورې دوه کبله 168 تنه ووژل شول چې 10 افغانان. د الوتکې نسکورې دوه په نړیواله کچه پراخ خبرګون درلود تر دې چې ایران یې پر دې قانع کړ. څو په دې پیښه کې هر تن وژل شوی د 150,000 امریکایي ډالر د غرامت یا ناغې په توګه ورکړي. ان تر دې چې د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او همغږۍ لپاره افغانستان، کاناډا، انګلستان، سویډن او اوکراین د تیر کال د وای میاشتې په 12مه یو کاري ډله هم جوړه کړه. موږ د افغانستان له بهرنیو چارو وزارت څخه د دې کاري ډلې د کارونو د پرمختګ او غرامت یا ناغې په اړه هم وبختل چې ایراني باید د قربانیانو کورنیو ته ورکړي. خو د وزارت له ډیر اوږد انتظار وروسته بیا هم دا پوښتنه ځواب نه کړه. هڅه مو کړه چې د هغو لسنو افغان کورنیو څخه چې په دې پیښه کې د کورنۍ غړي قرباني شوي هم څوک پیدا کړو. خودی کار مهم پایله ورنکړه. خو له دې وړاندې د دې کورنۍ غړو د عدالت او د پیښې د عاملانو د محاکمې غوښتنه کړې وه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په هند کې د کرونا وایروس مثبت پیښې په بیساری توګه زیاتې شوې دي. د 1,300,000,000 وګړو د هیواد د اکسیجن لکمبود سره مخ دي. یو شمیر هیوادونو هم هند ته په تګ او له دې هیواد څخه پراتګ بندیز لګولې دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
هند د کرونا وبا په نړیوال مرکز بدل شوی دی. په روغتونونو کې اکسیجن او امکانات په خلاصې دي. د ډیرو ناروغانو پالنه نه کیږي. سیمه ایز رسنۍ د روغتیايي وسایلو د غلا خبر ورکوي چې ځینې کورنۍ د مړو شویو ناروغانو د اکسیجن سلندر غلا کوي او خپلو ناروغانو ته ایشتي. رسمي شمیره نشي چې تر 3,00,000 ډیر کسان په 24 ساعتونو کې په کورونا اخته شوي دي او تر 2,000 ډیر مړه شوي دي. د سیمه ایزو رسنیو رویټرز او فاینانشل ټایمز د راپورونو له مخې د رسمي شمیرو په پرتله د هند په څو لویو ښارونو کې په لویه شمیره د جسدونو د سوځولو او خاورو ته سپارلو راپورونه ورکړل شوي دي. په ډیلی کې په دریو کسانو کې چې معاینه یې شوې ده د یوه نتیجه مثبت ختلې ده چې له دې څخه د مثبتو پیښو د زیاتو شمیرو اټکل کېدای شي. په پلازمینې نوې ډیلی کې سخت ټولبند وروسته تر دې ولګېد چې په یو شمېر نورو ښارونو کې هم بندیزونه پیل شول څو د کورونا پیښې راکمې شي. په دې حال کې د هند سیروم انسټیټیوټ چې استرازینیکا واکسین تولیدوي او په خوایې اټکل کاوه چې تر جون پورې به تر 3,000,000 ډوزه واکسین د میاشتې تولیدوي اوس یې ویلي دي چې د هدف ته نشي رسیدلی او تر جولای پورې له 2,000,000 ډوزه تولیدولی شي. دا ځنډ به د واکسین ورکولو چارې ورو کړي. تر اوسه نږدې 130,000,000 کسانو په هند کې د کورونا واکسین ترلاسه کړی دی. بل لور ته د کو واکسین په نوم د هند د خپل تولید چارواکي وایي چې دا واکسین اته 50% کې اغېزمن دی. د فرانسې، بریتانیا او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون یو شمېر هیوادو هند ته د خلکو پر سفر او له هنده دغو هیوادو ته د سفر خبرداري ورکړی دی او بندیزونه یې لګولی دي.
کور کلی اونیس پروګرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
ازادي رادیو ته غواګاستنند اپریل 28 د زمکی نړیواله ورځ ده. وچکالیو او طبیعي پیښو د افغانستان د زمکی ډیره برخه له زیانونو سره مخ کړي او چاره هم نه ده شوې. په نړۍ کې بیا د هوا تودوخي او د کثافاتو یو ککړتیاو رامنځته کېدل هغه څه دي چې زمکا او نړۍ ګواښي. په دې اړه باندې پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې جګړې د نورو برخو ترڅنګ چاپیریال هم ځپلای. څلوېخت کلنې جګړې سره لدې چې ځنګلونو او طبیعي بوټو د تاوانونو اړولې خو د مخنیوي او ساتنې لپاره څومره کارونه شوي. ګلناور همدم په خوست ولایت کې د دومندې ولسوالۍ د ځنګلونو د ساتنې مسول دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي اوس خدای په دغه ولسوالۍ کې له پخوا کلونو پرتله خلک د ځنګلونو په ساتنه کې له اړوند ادارو سره همکاري کوي.
خبره ده دیشی پایستا دی او څو قسمه بیوټی لري، نختر لري، زغوزی لري، چارمغ لري
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي سره لدی چې جګړې ځنګلونو ته زیان اړولی خو په وروستیو کلونو کې ځنګلونو زیاته وده کړې. د دې وزارت بیان اکبر رستمی وایي په افغانستان کې ځنګلي ځمکه 1,900,000 هکتاره ده خو د جګړې له امله 1,300,000 ته راکته شوې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت هدف په روان کال کې 1.9 میلیونه هکتاره ده چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټاکل شوې ده. سږ کال 6.3 میلیونه رنګارنګ ونې او بوټي د چارمغزو، پستې او جلغوزي څخه تولید او په ساحه کې وکارول شي.
ښاغلی رستمی وایي اوس مهال د ځنګلونو د ساتنې او رغونې له امله افغانستان شاوخوا 1,600,000 هکتاره ځمکه ځنګلونه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي سره لدې چې د افغانستان په طبیعي چاپیریال کې تر ډیره لاسوهنه نه ده شوې خو ښاري چاپیریال ته زیات زیان اوښتی. د دې ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې مشر جلال الدین ناصری ښاري چاپیریال ته د زیانونو دلایل داسې روښانه کوي.
امنیتي مسایل په اکثره ساحو کې چې هلته طبیعي ساحې دي هلته ځنګلونه شتون لري. دا د دې باعث شوی ده چې یو تعداد ځنګلي ساحې د مشکل سره مواجه کړي دي او ساحات قطع کیږي. همدارنګه جنگ او جګړه د دې باعث شوی ده چې تر څو پورې په بعضې ساحاتو کې د شنو ساحو ډیروالی د یو چالش سره مواجه شوی ده. د نفوس او افزایش په اکثر لوی خارونو کې چې د دې په اکثر ولایت او لسوالیو کې جنگ د دې باعث شوی چې ډیری خلک په خارونو کې هم خپل ژوند مخته یوسي، چې دا په حقیقت کې د ځمکې او د محیط زیست لپاره یا د چاپیریال لپاره یو ګواښ ایجاد شوی ده او دا تهدیدوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، د وخت کمبود له امله مو راپور پام دې ځای بند که. اوس هم اسمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کندهار کې پر طالبانو شغ وکړ چې مخامخ خبرو ته حاضر شي. تاکل شوه ده چې د افغانستان، ترکیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران سبا په استانبول کې درې اړخیزی خبري وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبر پانه کې ویلي، په دې درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان د سولې د پروسې د وروستیو پرمختیا او په شمول د امنیت، انرژي، اتصالاتو او د غیر قانوني مهاجرت په اړه خبري وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبورا لاینز چې په قطر کې لشکلو خو سره له څور زی خبرو وروسته بیرته کابل ته تللی، وایي چې د سولې د خبرو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی. د غزنی د یک ولسوال د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په نښته کې ووشل شو. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د ناتو د نورو غړو هیوادونو مشان د جون په څوار لسمه له روسیې او چین سره د ترنګل یو اړیکو له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د دې پوځي تړون د راتلونکي په اړه غونډه کوي. د انډونیزیا سمندري ځواک پرون وویل چې یو ستر اوپتلی چې درې پنځوس تنه عمله پکې سپره ده بېدرکه شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي چې ایران د ناتانس په تاسیساتو کې ترمزه کې لاندې پر مختللې سانتریفیوژونه نصب کړي دي. او د یمن لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د یمن له حوثیانو سره د ایران ملاتړ ډیر زیات دی.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورې چې خبرولو ته چمتو شوي دي.
په ننګرهار کې د مسلمانیا رمضان جام په نامه د کرکټ شل اوریز شپانی سیالي پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي رادیو ته ویل چې لابات خار په ختیز کرکټ اکاډمي کې د مسلمانیا ګروپ ملاتړ د رمضان جام سیالي پیل شوې چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د نموډي په وینا په دغلو بو کې اته لوبډلې برخه لري چې په دوه ګروپونو ویشل شوې دي. فرید هوتک زیاته کړه په پام کې د چي دي تورته لوبې په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم پیل شي. د پکتیا ولایت په مرکز ګرتیز ښار کې نن ګڼو مدني فعالانو، ځوانانو او د کرکټ لوبغاړو د کرکټ بورډ پر ضد یو ځل بیا لاریون وکړ. د لاریون ګډونوال احمد الله احمدي رسنۍ ته وویل د کرکټ بورډ لا هم د دوی پوښتنو او غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او که یې غږ وانه اورېدل سي د کرکټ بورډ مرکزي دفتر دروازې به هم وتړي. لاریونوال وویل د شاوخوا شپږو کلونو په تېرېدلو لا هم په ګرتیز کې د کرکټ لوبې معیاري لوبغاړی نه دی جوړ سوی او د دې ولایت لوبغاړي له معیاري اکاډمۍ بې برخې دي. هم غوښتل چې په پکتیا کې د کرکټ بورډ پر ضد د شوي لاریون په اړه د دې ادارې چارواکو نظر له ځان سره ولرو خو بریالي نه سو. او په اولمپیک لوبو کې د کرکټ سیالیو د اورګډېدلو هڅې یو ځل بیا پیل شوې دي. د کرکټ نړیوالو شورا د هندوستان د کرکټ د کنټرول ادارې او د انګلستان د کرکټ بورډ تېرونې ناسته کې په اولمپیک کې د کرکټ د لوبو د اورګډولو پر سر بحثونه کړي دي. د کرکټ انفو ویبپاڼې لیکلي په اولمپیک نړیوالو لوبو کې د کرکټ ور داخلېدلو ته کرکټ نړیوالو شورا او مطرح کرکټ بورډونه ورنږدې شوي دي.
د سپورت نړۍ خبرونه عمل نور خبرونه سره یو ځای په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس دوی منی مای پیلو وړاندې 219 پروګرامونه د ماشومانو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیو ډرام. خو تر هغه مخکې د روزي د ژوند رنگونو لنډکه پروګرام واوري.
درنو اوریدونکو د اسداباد خار عام روختیا ریاست درلارې تیو دلته راغلی یو ورور د کباب دکان لري د ډیر وخت نه د دینه پښتنه کو چې دومی څه ده او کاروبار څنګه ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې رفیع الله ده او د ډیر وخت راځي په هوټل خپل هوټل هم دی او کباب روشي دا کباب کې خرڅو چبلي کباب من خرڅو چبلي کباب د من سره
د سټیشن نه جوړوي دا
دا چبلي کباب من غوخه دا قسم خپل مصالې دي د کوم مصالې چې من گاونډي هوا درا غواړو یعنی دلته شته د غوغه د بی کیفیت دي خاص کیفیت لري د دقیق خپل مصالې دي رومیان دي وړي دي دا پکې من استعمالو
غوخه څنګه کوي
غوخه منګه سرخي غوخه راوړو چې سرخي نه دا بل شي نه جوړيږي یعنی اډو کنه غوخه ای خو من لاړو کې ور سره راکې به ته اډو کې من لیکو سرخي غوخه من دي کارو
ځنه خلک کوی چې اکثر کبابین په کلری استعمالي نه شي نه استعمالي تاسو څه کوي
دا د خلکو خیال پلو دي دا خلک دا خبرې کوي چې په کلری نه استعمالي او نو په کباب کلری استعمالي ځکه دا خپل یو تار کوي دا غوخه لری نه نخلي غس
بوزه کوم تاسو هم دا چپلي کباب په خوي وسم بازار خده ک بوزه کې خوي
یاره بازارونه خو د کورونا نه پدې هټول خراب شوی دي خو د سپرتوي ما چې بازارونه پروچه کې پدین دي خو چې پروچه کې صرف مخامي کې من کباب کوو مخام کې پی پی یو نفر کسرا شو غا کباب واخلي خو بوزه کې به سر نه زموږ دکانداري د کباب او په شي میګړي راخ دکانداري زموږ د کباب بکی
زن خلک د زن او کباب په خون کو صفاتونه کې چې دغه کباب خده او ذایقه خدا چی شي په کې دوی استعمالوي تاسو په کې څه استعمالوي چې ذایقه خو به خوند
بالکل ول نو ډیر ټلین دی ډیر کبابین د ذایقیم کې دی غوخه چې په کې څونه ډیری کې یعنی په شربت کې څونه ګوړه چې اما غو نه خږي نو څونه چې په کې غوخه زیته ما غو نه کباب خوندور راځي خیسته راځي
نو دا د چا چې خوندور نه کباب هغه په کې وړه استعمالي زیات چی شي په کې استعمال
پیاز هغه زیات ټوله پیاز وړه دی او پیاز په کې استعمالي دا غوزه کې خوندور نه خو چې غوخه په کې زیات شي به هغه خوندور کباب برابر وي
ډیر مننه
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی نن دغه ماشومان په اړه خبرې کوو چې د مور پلار د شخړو له وجې زیان من کیږي خو تر غوړاندې د پلوپسي ماشومان ترمنځ د چلن په اړه ځینې خبرې درو روانشناسان په دې نظر دی چې کچریستر ماشوم د کوچنی ماشوم د زورونې سبب ګرځي نو د لو په ځای وربیل کړی په هغه وخت کې د کوچنی ماشوم رټنه چې ملامت وي او لکستر ماشوم زوروي د دې سبب ګرځي چې ستر ماشوم داسې احساس وکړي چې تاسو عادلانه قضاوت کړئ دی خای کوچنی ماشوم حیران او غلی شي خو اندېښمن به نشي کله چې کوچنی ماشوم د لکټ سستر ماشوم د ځورونې لامل ګرځي تاسو لستر ماشوم سره همدردی وکړئ او هغه ته توضیحات ورکړئ چې ورور یا خورې تر اوسه کوچنی یا کوچنی ده او هغه باید کوچنی ماشوم ته ډیر څه ورزده کړي کوچنی ماشوم هم په غي کې ونیسئ او ښکلې کړئ تر څو له مورنۍ مینې څخه محروم نشي ستر ماشوم د ټولې ورځې لپاره له کوچنی ماشوم څخه مجلا کوي که ماشوم مو